پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه په بخښنې سره نن چهار شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سختریزو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پاموکری د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړ سوي دي. پوره خبر نواوري د ملګرو ملتونو سازمان په یو نوي رپورت کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل سوي او 2446 تنه زخمیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورت کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبه کې یعنی په څلورو میاشتو کې د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوی ده خپره کړی دی. په اعلامیه کې د ملکي تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته سوي بلل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه اعلامیه کې چې نن خپره سوې یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي او د ملکي خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر صفر ته ورسول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگتن اقتصادي کلب په نوم په یوه غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکې جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقیقي پرمختګ سوی دی.
There are real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وی و واقعي پر مختک سوي خو زنه غواړم چې وخت وټا کم یا پر وخت خبري وکم. خو زه خوشبيني يم، موږ یوازې له طالبانو سره خبري نه کوو، دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټوئیټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلی دی. د افغانستان د شپارسکلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دا لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوې ده. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د شپارس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلی سیالي سره وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلی مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یوې کوچنۍ پاکستانۍ پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې 12 تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي، خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي، ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل سوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات لا نه دي ورکړل سوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یو ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې عمله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ رانړېدلې دي. او د روسیې حکومت د هغه هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډېرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو د انټرنیټ پر پته azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپه میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبل اندېښنه شي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار دي چې دا وژنو مخنیوي وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي، خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ د شهید شاهدانو چې په بازارونو کې د بازار ټولې څخه کی ولیدل شو او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت هم زموږ دی اواز د سینې چې بازار د خلکو دی عملیاتونه د شروع کې صحیح راته پاکي کې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې باور چې په پاکستان کې یو پوځي الوتکه لویدلې ده او په دې پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه او نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سولې نن سه شنبه د زمري 8 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو نامه د ورپور لمخې په افغانستان کې په تیر شپه میاشتو کې نشدې څلور ورځې زرو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په دغه راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 250 سلنه د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل سوی او او تیرش سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پورې اړوند شودل سوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شي او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په افغانستان کې د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته رسیدل زیان ټکن ورکون کې او د نملو وړپولي د یونما یو تازه راپور چې د سه‌شنبه پورې خپور شوی خی چې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې 3812 ملکیانو ته مرکشوب لوخته چې پکې 1306 شپږ تنه وژل شوی او 2406 سلويخت تنه نور ټپین شوی دي د دغه راپور د موندلو له مخې د مرکشوب د غشمیره د تیر 2013 میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو په پرتله 20% کم شوی خو د حکومت په لور ناصرو د هوایی بریدونو لامل بیا د ملکیانو د مرکشوب لکچا 10% لوړ شوی ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکی مرکشوب د کمولو لپاره یو سهاسي کړي خو دا هسي کافي نه دي په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته د مرکشوب لیړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د سه‌شنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې خکیل وړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی
لبوګنون کای کال دی او موږ په کډیر خطرناک پیښې درلود دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی دوی ته په کار ده چې یعنی پرقامې بحث په کار نه دی که طالب ډیر وژني که حکومت ډیر وژني یعنی وژل خو یې کړی دی ملکی خلک یې وژلي دي په کار ده چې دا وژنو مخنیوي وکړي
د یونما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرکشوب لا د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 18% طالبان 11% د داعش ډلا او 3% نامعلومي وسلوالې ډلې جوړوي دغه راپور لمخې ملکیانو ته 20% مرکشوب لا د دولت په لوز واکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي بلې ملاله جانې
مننه واصل وسال و چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یونما دی نوی راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده له شاغلی سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوال په اړه پوښتنه کړې ده
قطر او په د خلیزاتر مشره لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وخی چې دوی برلاسي دي په افغانستان کې ډیره سهای تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطې چې نیولې دي هغه هم ځینی بیرته ونیسي او دوی پرې نګدي چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي همدا حساب چې دوی اوس تاروزي شکل نیولې ده د دفاعي شکل نه راوتلې دي نو په دې اساس نو د هغې کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازات د پاره عملیات وکړي امتیازات دي مېز په مذاکره نه واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کې او دوی له ډیرم ځکه راضي ونني شي او تعرضي عملیات پیښو کې نو په دې شرایطو کې په دې چریکي جنگو کې د دوه طرفه حتماً تلفات ملکی هم زیاتېږي
د دې لپاره چې د غستون زحل سي د جګړې کې لغړو ته څه کول پکار دي
د دواړه خواوې باید خپلو عملیاتو کې خپل تروریستي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي ملکی وګړي کلام نشي تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي بمبارد کوي ملکی خلک لکن د افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کلو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي هغه باید چک کړي هغه باید کوردینه کړي د خارجي استخبارات ناتو استخبارات سره باید کوردینه کړي خپل استخبارات هم باید سره کوردینه کړي ځای تثبیت کړي هغه سی نقطه په تر عملیات لاندې ونیسي او طالبان هم د طالبان هم نه باید په ملکی ځایونه لکه په رواندي سبز نه چې دوی حمله وکړه، هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په ښار کې په ملکی ځایونه دوی کوي، دې نه باید دوی هم ډډه وکړي. نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده، ولې ملکی نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون حقوق بشر حکم نه کوي چې دوی ملکی خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړوي. پس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه لمر سره خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرشغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې لناجی ساپی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیک لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته ویل چې د دې طرحې لمخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچ میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال شي تر څو چې دې مملکتونه زموږ صادرات تیر شي، او همدارنګه خلق هم تجاران دی هم په خبر چې څوک چې علاقمندی لري ځان آماده کړي.
نو موري ویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره به د افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګاونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور روبیا 500 افغانۍ تر رسیدلی، او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو و اتیا افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم ورزو یوې سیمایي موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې پر اول پنډی کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلی یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالې جانې، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 13 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي، او 12 سنه ټپیان شوي دي چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کره نه دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 سنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب دا پیښه دراول پنډی په کومه سیمه کې سوې ده او څه وخت سوې ده؟
الوتکه د موراکالو په سیمه کې سهار وختي وغورځېده. هغه ځینې اژانسونه وایي چې د 2 بجو شاوخوا د شپې، البته او سمدستي اور وخیست. لږ تر لږه 3 ساعته اور پرې بل و، خو تر اوسه د الوتکې د سقوط په اړه څه نه دی ویل شوي چې علت یې څه و. او ملالې جانې پوځ ویلي دي چې د ژغورنې عملیات یې پای ته رسولي او د الوتکې ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تا تروسه سر اعظم عمران خان په ټویټر کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس د تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مسؤلیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2018 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې ووژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 120 تنه ووژل شول، او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه ووژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بیلابیلو موضوعاتو په اړه ویلي.
کابل چاپ نننه یو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوری ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غني غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغو ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي، او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي، د ولسمشرۍ د نمایندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېیمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نمایندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نمایندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ولسمشري د ټاکنې هر مرو په خپل وخت تر سره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځنګړې شوې او هم د ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشري زی ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي، او په وینا یې چې د ولسمشري لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشري زو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي، دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت تر سره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورسپانی په خپل سرمقالې کې لیکلي، د کاذب غوغاو پاوچ کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یو خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بل خبره هغه شتمنی ده چې نمایندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغه مسایلو ترڅنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحاسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور باید ډډه وشي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو دریمه ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولسمشری د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونه شوې. د دې کمیسون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
متشهد شاهدان چې په بازار غونډو کې بعض لوړ پوړي څارواکي ولیدل شول او دا ښکارا سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندیدانو موږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ کې خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیړي او ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي. خو متاسفانه موږ دا شیان ولیدل او دا به موږ څېړو.
خغلی رویدار وایي د دوی د موندنو په اساس یو شمېر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کار کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو د کمپاینی او ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصول استول شوي که هر نوماند تر سرغړونه وکړي د قانون لمخې به چلن ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون لمخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کم ځانګړي نوماند ته کمپاین وکړي او همداشان نوماندان نشي کولی له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې وه چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي خو د راپورونو په اساس د ولسمشر د نومان عبدالله عبدالله په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشر د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي. خو دی وایي لټولو نوماندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول به ترې په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی د هغې نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړونکي ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونه شي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغې نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
د همداسې حال کې د چې رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوریده. اورزګان ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وایي لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترینکوټ او لسوالي محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي که افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ونه کړي او ساحې پراخه نه کړي، نو د یاد ولایت 95 سلنه خلک به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له رایې ورکولو بې برخې پاتې شي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اورزګان ولایت ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا د 95% لا اوم زیات به برخه دي. نس کولای چې په دغه وضعیت کې 50% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 50% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترینکور پر چاو خارا چر پیر دي او اوسم هجومي عملې کوي. اوس دین علاوه موږ هم د چرچنو ولسوالۍ د جنگ شاهدان یو چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتر مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپله رایه د خپلې خوښې وړ نومانته ورکړي. خو وایي وسلوالو طالبانو سر له وسله ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکي کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دې له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نسو کولای، دا دولت هم زموږ دی، یوازې داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، د وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته چې دغه وایي کې عملیاتونه چې شروع کړي صحیح دي راته پاکي کې
طالبانو په وا کې ډېره منچکا ده، خلک نسو کولای چې خپل رایه استعمال کړي، خپل نومان وټاکي. نه موږ خو نسو کولای، دغه ساعت نسو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقې خلاصې نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقې خلاصې کړي، بیا موږ کولای شو چې سل په سله کې خپل رایه استعمال کړو او د خپلې خوښې نومان وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي او ساحې پراخه کړي.
قبلن خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجی گدره رفته، ما دیگه طرف شمال ما تا سایه ترنال طرف ها با پیش کردی کرده ما در پولیس طرف کوینهوه سابق ساحه تنگ بود، محدود بود. پلان داریم که ساحه را پراخو سازیم، عملیات ها را راندازی بکنیم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې په تیرو ولسي جرګې په ټاکنو کې هم په افغانستان کې هغه وروسته پاتې ولایت چې خلکو یې په ټاکنو کې کم ګډون کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
خاسس مرشغله ازادي رادیو اوري د خبرونه نیمای تر رسیدلی یو 12 نیمه بجې دي. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشته جلال زی څخه د مهم خبرونو سرچکی واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې د 2019 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,316 ملکي وګړي وژل شوي او 2,436 زخمیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 25% ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیش شوي دي. د اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د امریکا جمهور رئیس پرښتنه ورته کړې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې جمهوري ریاست لپاره ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو ته خوشبین دی او په دغه تړاو باندې هم حقیقي پرمختګ سوی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یو پوځي قطعې ته نږدې د خلکو په کورونو راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې مامورینو ویلي دي چې الوتکه د خلکو په کورونو رالوېدلې ده او درې ودانۍ تخریب کړي دي او ډېر ملکي وګړي د همدې عمله په مړو او زخمیانو کې دي. د زخمیانو یو شمېر کسانو روغتیايي حالت ډېر نازک بل سوی، نو د مړو شمېر شایي بدل سي.
تاسره ازادي رادیو اوریوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام روختیا د ژوند شتمنی واورو چې وژمی جبارخیل چمتو کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. دا خبرونه نن تور زیړی ته ځانګړې شوې ده چې زه وګما جبر خیل یې کوربه توپ کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې مو ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي یو متخصص را ملما کړی دی. خو مخکې لدی چې ډاکټر سیف ته خراغلاس ووایو، په سر کې به یو ریپورت واورو چې د تور زیړی په اړه باندې چمتو شوې ده. تور زیړی یا هپټایټ بی یو له مرګونو ویروسي ناروغي څخه دی چې هر کال د زرګونو کسانو ژوند اخلي دغه ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته لیک دیږي په افغانستان کې سره لدی چې د اخته کسانو کار شمیر نه د معلومه خو د کابل انتانی روختون ته هر ورځ ډیر شمیر په دغه ناروغي اخته کسان ورزي تور زیړی یو ډول د ډي ان ای ویروس دی چې د زیګر د حجرو د خرابوالي او د انسان د مړینې سبب ګرځي دغه ناروغي یو ساري مرض دی کوم کسان چې په تور زیړی اخته دي یا دغه ناروغي آثار په ځان کې ویني نو باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي دغه ناروغي په اولو پړاوونو کې د درملنې وړ دی خو کله چې دغه ناروغي پرمختللی شي بیا یې درملنه سخته شي تور زیړی چې کله پرمختګ وکړي نو د ناروغ د ځیګر د خرابوالي او یا د ځیګر د سرطان لامل ګرځي ډاکټر مراد ماموزه د انتانی روغتون رئیس په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د مریض د پیژفته حالت د مرګ سبب کې چې بعض وختو کې دغه یو خفي یو مخفي سر لري چې اراض و معلومیږي اما ویروس د انسان په جګر کې موجود دي چې په مرور د زمان سره یو نوې استلال روسي موږ ورته سیروز وایو یا جګر انساج لمنځه ځي چې هغه باعث کیږي چې بل اخره د مرګ سبب کیږي حتی بعض وختونو کې دغه امراض او اختلاط سره سرطان د جګر د څه د ډیر پیشرفته حالت ته چې دا عمده اختلاطات دي مرض دي او سبب د مړینې دي او د نفات د مړینې سبب کیږي
ستومانتیا بیحالی خوراک نه کول زړه بدواله درد د خېټې په خي طرف کې احساسول دا د تور زیړی نخې دي خو دغه نخې په حقوق کسانو کې چې مرضی پرمختګ کړی وي فرق کوي په پرمختللو حالاتو کې د پوستکي خارښ د بندونو درد د سترګو د رنګ زیړیدل د ژبې زیړیدل او د تشومتیازو زیړیدل د دغه اوږدمهاله ناروغي د پرمختګ نخې دي ډاکټر مراد مموزه یې پاړه وایي
په سترګو کې یو زیړ رنګ پیدا کیږي چې موږ ورته هکټیر وایو په طبي اصطلاح او د جلد رنگ ټول زیواله پیدا کوي چې په طبي اصطلاح باندې دلته د بیلروبین یو نوې مواد چې په وینه کې موجود دي او د دوه تعداد زیاتیږي او په جلد کې تراکم کوي او د سترګو په برخه کې چې د سترګو او د وجود د زیواله سبب کیږي چې دا یو حاده مرحله ده چې موږ په طبي اصطلاح ورته اکوت مرحله وایو چې دا هم پیشرفته حالات مریض اعراض یا علائم یا نښې دي
د تور زیړی درملنه نظر عمر جنس او د ناروغي ډول ته فرق لري د پاکوالي د نه مراتولو په صورت کې د دغه ناروغي د لیک د امکان نورو کسانو ته ډیر دی په ډیرو برخو کې د خلکو د ناخبری او فقر په دلیل په افغانستان کې خلک د یو سورنج پچکاری نه سو کسانو ته ګټه اخلي او په کورنۍ کې بعضی خلک د یو برس نه د غاخونو د مینځلو پاره په ګډه باندې استفاده کوي او همداراس د تورته نور شیان په ګډه استعمالوي چې دا کار خپل د دغه ناروغي د لیک دیدو لامل ګرځي تور زیړی د دې سربېره چې د کالیو د لوخو او تشناب د ګډه استفادی څخه د یو کس نه بل کس ته نه لیک ډول کیږي خو دغه ناروغي بیا د نور شیانو لکه پاکي د غاخونو برس او نور داسې شیان چې ممکن د ناروغ په وینو ککړ شي د یو کس نه بل کس ته لیک ډول کیږي بیا هم خرغلس د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې نن مو د تور زیړی په اړه ځانګړی کړی دا ډاکټر سفرید الله عمری خبرونه ته خرغلس او په سر کې راته د تور زیړی په اړه عمومي معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده
او مننه جبر خیز زه هم خپل نیکی له سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم او همدارنګه لکه څنګه چې نن دی اپاتیت دی یا د زیړی نړیوال ورځ او بیا هم د زړه کومې دی ازادي رادیو څخه مننه کوم چې نننۍ خبرونه دی تور زیړی یا اپاتایټس بی لپاره مختص کړی دا را به شو خپل باندې اپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی یو ډیر خطرناک ساري ویروسي ناروغي او نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي کېدای شي په د پټول نړی کې بل خصوص په ورسته پاتې وادو کې په خاص ډول زموږ په واد کې پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي او هر کال یو ډیر شمیر زموږ هیوادوال له مرګ تر کومې پورې رسي او همدارنګه یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی د لومړي ځل لپاره په 1938 کال کې د یوالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېدله په استرالیا کې د هغو وګړو په وینه کې چې هغه بومي استرالیان وو کشف شو او د لومړي ځل لپاره د استرالیا انتیجن په نامه سره ونومول شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی په نامه سره یادیږي او همدارنګه بیا هم د یادولو وړ ده چې د نړۍ په کچه باندې لسم علت د مرګ چې دی هغه هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی دی او د نوی ارقام لمخه چې شاوخوا په ټول نړۍ کې په حدود 350 نتر 400 میلیون وګړي په هپاتایټس بی یو تور جوړې باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اړیکې لرو او اوریتون کې برا واخلو چې څوک د کوم ځای اړیکې نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم
خبرونه تخرغلې مهرباني وکړو نوم دې راته وایا د کوم ځای اړیکې نیولې.
خیر شمنانه کندام می اړیکې نیولې. مال ډاکټر صاحب ته به دی ویل چې ما تور جوړې مخکې د لودې ان اوس د دوا کال کې چې وسم خامخاله سترګې ملګې شړلې د نت وسم معلومات یو کم چې تا کنهسته
بس همدوم را پختنه دی همدا و
دغه یخ وبد وجود ته تاوان لري که فائدہ لري.
ان ډیره زیاته مننه. بس په تمه اوسه ډاکټر صاحب دی پختنه ته جواب وایي مې روان یو کی
مننه وروره. تا چې دوا کوله مخکې خپل وینه چکړې و تا تور زیړې د لود نو ته کوشش وکا چې دی انټونی د متخصص ناروغي متخصص سره همیشه په تماس کې اوسه. هر درې میاشتې بعد یو ځل د خپل زیګر وظایف یا ال اف ټي او د هغې ترڅنګ د زیګر په د الټراساوند معاینه کوي. یعنی د زیګر تلویزیونی معاینه او د زیګر وظایف د هر درې میاشتې بعد چکوه او یو بل معاینه چې په عوام اصطلاح ته قیمتي معاینه ویل کیږي په طبي اصطلاح ته پی سی آر ویل کیږي هغه هر شپږ میاشتې بعد تکراروه. که چیرې ستاسو زیړې ژوندۍ وي نو ته باید دوامداره تداوی واخلې. تداوی په افغانستان کې اوس فضل د خدای د شتون لري. هر ځای کې تور زیړې تداوی کیږي او تداوی یو ټابلیټ او د ترڅنګ هیڅ کله هم داسې بې تفاوت ما کنه ځکه تور زیړې چې کله یو ځل تداوی په وسه باندې غیر فعال شي بیا هم د فعال کېدو امکانات شته دي. یعنی ته باید همیشه د څېړنې او د درملنې لاندې اوسي. مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وګمیتا ته ډاکټر صاحب ته ټول سلامونه کوم. اکرام ام کنړ.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی اکرام له کنړ څخه. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوشاله اوسې ډاکټر. نو پوښتنه کوم چې تور جوړې د چیشي نه مخ به پاریز ته چې څوک دا مریستلری وبات کوم پاریز وکي ما هغه پوښتنه مې خوشاله اوسې. مننه.
له تا نه هم مننه. په تا ما اوسه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
او مننه اکرام وروره. خپل باندې تور زیړې چې دا یو نو وایروس دا چې دا وایروس ډی ان ای لرونکی وایروس دا چې 240 نانومتر قطر لري او همدارنګه دا وایروس چې دا د هیپ ډینا وایروس له کورنۍ څخه ده او واته جینوټایپ لري. خو بدبختانه دا وایروس په آزاد هوا کې دی او ورځ لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي او هغه زموږ ورونه یا هغه ناروغان چې په هپاتیتی بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړې باندې اخته دي نو د هغې لپاره خاص پریز هم شتون نه لري. خو د دې ډیر کوشش وکي اول چې د خپل وجود وزن زیات نه کی. یعنې د وزن زیاتوالی څخه به ډډه کوي. دوهم هغه خوړه او هغه غذاګانو څخه دی باید زیات استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې کاربوهایډریټ لري لکه حبوبات یا مثلا سبزیجات کچالو اېدې څخه باید ډیر استفاده وکړي. او دریم د دې د هغه خوړو څخه هیڅ کله هم استفاده ونه کی چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه بعضی مشروبات قهوه او بعضی چاکلیټونه اې دې څخه باید د ډډه وکي. او همدارنګه اصلي خبر چې ده د دې چې کله خدا نه خواسته ناروغ کیږي نو د خپل سر درمل څخه ډډه وکړي. بل خصوص په شنن زموږ تاسو په جامعه کې د پاراسومول درمل یو ډیر مرول مرمرواج درمل دی او هر څوک چې په سر هم درد کیږي یا زکام کیږي د هغې درمل څخه استفاده کوي. د هغې نه به د پتیتی بی یا د تور زیړې ناروغان په کامله توګه ډډه او پرهیز کوي. مننه.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زکفل سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د سزار خونزاده د بالا مرغاب څخه پټمه.
علیکم السلام. عبد الستار خونزاده له بالا مرغاب په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
د ډاکټر صاحب څخه ما سوال ده چې دا مرض چې د مور شوم ته په صدقه انتقال کوي او میړه او ماینه سره کوم دي چې میړه او ماینه کدا یو د بل سره دا مرض کم انتقال کوي او د خلکو څخه سره کم د خوراک د لارې څخه یا د ناسو ولارې د خواس خم دا انتقال کوي. او که د دې مرض تبابت ونه شي نو دته په آخر کې سا عکس العمل شي معنا د دغه مریض د مرګ سبب او کیا دا سوالو ته که جواب راکړي ډېر به مهرباني.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
او جبارخیل صاحب دا اخونزاده صاحب دا ډیره ښه پښتنه را سره مطرح کړه. اول برا شو په اخونزاده صاحب محترمه کې چیرې زموږ غږ تار وي، نو د تور زیړی یا هپاتایټس بی د انتقال په اکله باندې خپل باندې د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی د څلور لارې نه انتقال کوي، اول د وینې له لارې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خوب د جنسی اړیکو لارې، او څلورم هم د شخصي وسایلو لارې. رابو شو اول د انتقال لارې ته چې هغه د وینې لارې انتقال کوي، چې په هغه کې هغه کسان بل خصوص متادین چې هغه د مشترک استنو یعنی مخدره مواد په زرقی شکل باندې داخلي د هغې لارې هغې ته انتقال کوي، او په دوهم قدم کې هغه د بعض د غوښو ډاکټران په ډیر یعنی کمه پیمانه سره د غوښو ډاکټران او هغه جراحان چې هغه خپل سامانالات په صحیح ډول باندې نه تقیموي کیدای شي د بل ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال کړي، او په درېیم قدم کې هغه نایان چې مثلا د مشترکو چړو څخه یا د مشترکو پاکیګانو څخه نورو پر استفاده کوي، او د دې تر څنګ زموږ هغه خویندې چې آرایشګاهو ته مراجعه کوي یعنی د مشترک مچونک څخه هلته استفاده کوي، او د دې تر څنګ هغه خویندې چې بعضې دوکانو یا بعض آرایشګاهو ته ځي او هغلته خپل غوږونه د یوې تفنچې په واسطه باندې سوره کوي، نو کیدای شي د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال شي. دوهمه د انتقال لارې د مور څخه ماشوم ته وه، هغه وخت مورګانې چې یعنې هپاتیت بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی لري، نو کله د زیږیدو په وخت کې چې هغه ماشوم دنیا ته راځي، نو کله چې دا ماشوم ولادي کانال پاس کوي کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال ومومي، او دریم هم د جنسي اړیکو د لارې انتقال و، او کچیرې خاوند تور زیړی ولري نو کیدای شي ښځې ته انتقال وکړي، او که چیرې ښځه تور زیړی ولري نو کیدای شي چې خاوند ته انتقال کړي، او څلورم هم هغه وګړي چې په تور زیړی باندې اخته دي او هغه نور روغ کسان د هغې د شخصي وسایلو څخه استفاده کوي لکه ګومنس، بورس، چاړه، مثلا ناخونګیر، مسواک، د دې څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کیدای شي د په تور زیړی یا هپاتیت بی باندې اخته شي. او ها وګړي یا زموږ هغه دوستان چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي، که چیرې د هپاتایټس بی یا تور زیړی لري او د خپل روغتیا ته پاملرنه نه کوي یعنی خپل ناروغۍ ته پاملرنه نه کوي، نو کیدای شي دی ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر عدم کفایه یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطانونه، دریم د ځیګر سیروز، او څلورم هم کیدای شي ناروغ د مرګ تر کومه پورې ورسی. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
خیر جوړی.
په خیر سه، مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
د پروان ولایت نه نیولې اړیکه نیولې.
نوم څه دی؟
عزیز الله.
عزیز الله له پروان څخه. مهرباني وکړه د تور زیړی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
پوښتنه دا ده چې دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زیړی په څو قسمه دی او په ټول کې خطرې کمې دی؟
اها مننه. په تمه اوسه، بس هم دغه یو پوښتنه لري.
بله بله مننه تاسو نن سلام.
په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
مننه عزیز لور، ډیره ښه پوښتنه در سره مطرح کړه. خپل باندې زیړی چې دی هغه په وو بخښو باندې ویشل کیږي، یعنی خپل زیړی اسباب په او په وو کټګوري باندې ویشل کیږي، چې هغه شپه کټګوري په دې راځي اصله کټګوري ته چې هغه زموږ اکثره واقعات جوړوي، هغه ویروسي ناروغي دي، چې په ویروسي ناروغي کې کیدای شي هپاتیت ای بی سی ڈی ای ایف او جی وی، چې له دې جملې څخه د نړۍ په کچه باندې چې اکثریت واقعات تشکیلوي د زیړی، یعنی ډېرې پیښې رامنځته کوي د زیړی، هغه تور زیړی یا هپاتایټس بی دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه مخکې مهم چې یادونه وکړله، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، یعنی زموږ اکثره واقعات چې جوړوي هغه هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې چې اکثره چې اخته دي، هغه هم نارینه کسان نظر شزینه وته ډیر په تور زیړی یا هپاتایټس بی باندې اخته کیږي. نو په دوه هیله عزیز الله ورور، خپل ځواب په صحیح توګه باندې اخستای وي. مننه.
بله ان شاء الله. امر به شو بل اړ کې بر واخلو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، په خیر راغلی. اهلا
وسهلا جان، سلام تاسو ته او ډاکټر صاحب او د
ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو. علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه دی اړ کې نیولې ده او پوښتنه دې مطرح کړه.
ما جان کشمن تر اخیلم د کابل ولایت د حساب د سوالي نه ډاکټر صاحب پوښتنه ولی اول مختلف نه و چې یو څوک فدغه ناروغي باندې کومړی کې تحقیق کنه راځه آیا
اثرو علایم یعنی د تور زیړی څه دي، څنګه پوه شي چې په تور زیړی اخته ده؟
او یعنی نه خانی کې مې دی او بل وخت نه راځي
مور چې کله په ټول او ماشوم د شدي ورکي آیا لدې نه انتقالي کی کنه؟
بله مننه پته مو سامې را باندې وکړه ډاکټر صاحب.
مننه تر خیل صاحب. ها کسان چې په تور جړي باندې اخته دي د هغې کیدای شي لاندې نښې نښانه په خپل ځان کې ولري، نو خو په دې مفهوم نه چې چیرې د لاندې نښې نښانه هغې ناروغ ونه درلودلې نو هغه په تور جړي باندې اخته نه دی. د تور جړي د قطعي تشخیص لپاره د وینې معاینات دي. نو په هر صورت باندې هغه کسان چې په تور جړي باندې اخته وي کیدای شي هغې ته لاندې نښې نښانه پیدا شي. اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بېشتیایی، څلورم ربادوالی، پینزم استفراقات، شپگم ده گیر ده خی خود پورتنه برخی دردونه. او هم پا پرمختلی حالات که کدهشی ده جلدی خارخت، آواتم هم ده سترگ و ده درار یا تشم اتیاز و ده جلد ده رنگ زیروالی، او نه هم ده مفصلو دردونه، او لسم هم کدهشی ده نروغان سره تبه موجوده بی. خو ایده ده پارو ده نخی نیخانه، د زیړي نخ نیخانه دي، لیکن تشخیص قطعی کولای نشي که چیرې د مشکوکی غنو د کوشش وکړي چې نږدې روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي تر څو د هغې وینې په واسطه باندې د هغې تشخیص نهایی شي.
بله ډیره زیاته مننه. یعنی هدف دا چې په خپل سر د دوا یوازې په علایم باندې نه شروع کړي، اول د ځان په دې باندې ډاډه کړي چې آیا اخته شوی دی او کنه. نور اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ جاوید له جلال آباد څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړه. فرید الله عمری را سره میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته د تور جړي په اړه باندې ځواب وایي. ډاکټر صاحب، تاسو
سلامونه وایم. اوله اول خو زغورم په دغه هپاتایټولوژیستان په افغانستان کې ډیر کم دي کنه، یا هیڅ په نشټونه حساب دي. زه دا متخصصین شته خو خاص د جګر کې چې تخصص کړی دا ډیر کم پیدا کی او دا ډیر ناروغي ده او باید دا ډاکټران موجود وي. د پښتنو ډاکټر صاحب دا چې کله چې یو او نیګیټیو راشي نو بیا د روغ او د دې مریض انسان چې مریض د چې دا تکلیف نیګیټیو شوی نو د دې ترمنځ څه پیږي؟ ځکه دا ملاج شوی نیګیټیو راغلی او روغ هم نه لري، هغه هم نیګیټیو. نو د دې ترمنځ څه فرق دی؟ یو مې دا پوښتنه ده او بل دې مې پوښتنه ده چې کوم معاینات باید وشي کړم، میاشت کې یا کال کې چې هغه خپل هغه وکتل شي چې آیا دا روغ دي که دغه، یعنی د جګر لپاره کوم ټیسټونه وشي چې فعالیتونه وځي.
بله بله بله، ډیره زیاته مننه.
بس
پتام اوسه ګران اورو را پتام اوسه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
جاوید اورو ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مر سره مطرح کړه. اول برو شو چې د خوریکتیا هم چې په افغانستان کې د هپاتولوژي په بخش کې سپیشلستان یا متخصصین نشته، ځکه دا خپل باندې مشکل دلته چې ټول په بخښونه په تخصصي څنګه باندې ویشل شوی دی. خپل باندې دا هپاتیتونه یا زیړی چیرې دا مربوط دی انټونی کیږي، ځکه او په افغانستان کې هم د افغانستان په کچه باندې یو شفاخانه چې لرو دی انټونی، هغه هم په کابل کې دا او په نور ولاتو کې په بعضی لکه جلال آباد او مزار او په هرات کې د انټونی بخش څنګه شتون لري، لیکن خاص مختص شفاخانه وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې کې چیرې مختص شفاخانه په ولاتو کې هم شتون درلود، نو کېدای شي چې د هپاتولوژي بخش هم یاد زیګر بخش هم جدا شوی وای. او را بشو ستاسو پوښتنه ته، هغه کسان چې په هپاتیت بی یا تور جړي باندې اخته وي، د هغوی لپاره معاینات په لومړي قدم کې په هر درې میاشتو کې باید تکرار شي. په لومړي درې میاشتو کې یعنی هغې ته LFT یا لیور فنکشن تست یا د ځیګر وظایف په درې میاشتو کې، د هغې تر څنګ باید ابډومینل الټراساوند بلخصوص ځیګر د ځیګر الټراساوند دا باید په درې میاشتو کې تکرار شي. او دې ناروغ ته هر شپږ میاشتې باید د PCR معاینه باید ترسره شي تر څو معلوم شي چې د دې PCR ډیټیکټډ دی، نو ډیټیکټډ دی، یو پیسو په عوام اصطلاح باندې فعال دی یا غیر فعال دی. او وروسته د هغې څخه د هغو PCR مطابق باید دی درملنه ترسره شي. یعنی خلاص ډول هر درې میاشتې او شپږ میاشتې باید د دې معاینات باید ترسره شي. را به شو د هغه کسان چې د تداوی په واسطه باندې نیګیټیو کیږي، خو هغه کسان ډیر محدود دي او کیدای شي مثلا به دې تر څنګ بعضی کسان چې په شپږ میاشتو کې په هاد مرحله کې وي، یعنی اکوټ هپاتایټس بی مرحله کې وي، کیدای شي عضویات په خپل باندې هم انټي باډي جوړه کی او د بدون کوم درملنه څخه یې هغې زیړی منفي شي او انټي باډي مثبت شي. دا کسان نظر هو کسانو ته چې یعنی هغه هپاتایټس بی نه لري، دا په سوونه برتری پر دې کې راځي، دی علاوه دې نه چې هغه په تور زیړی ویروس دون سره خسته او دغه مقابل کې انټي باډي جوړ کړی دی، یم د آینده لپاره هم په دې باندې تور زیړی عمله یا په پغه وجود مداخله نشي کولای. نظر هو کسان چې هغه تور زیړی نه دی سپاری کړی په دې هله باندې جوید اورو چې خلاص جواب دی اخسوي کچیر به تفصیل ضرورت لود په دوه ستر باندې د انټونی شفاخانه ستاس پر مخ باندې شپه او ورځ خلاص ده ان شاء الله په تفصیل سره په دې اړه اکل باندې خبري وکوم. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مخنی خوښی نبی الله بلای دا وخت
خبرې کوم. علیکم السلام نبی الله زابلای له زابل نه په خیر رغلی لغزنی نه په خیر رغلی مهرباني وکه پښتنه دې مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم مخنی خوښی له ډاکټر صاحب نه پښتنه خنده ده کله چې په تور زیړی یو مریض په تور زیړی مریض ورځي ډاکټر ته ورځي هلته ډاکټر ورته وایي تور جړاید نو کله چې د رنگ تور څه ویني رنگ تغیر نه کوي هغه مریض ته تشویش پیدا کیږي چې نه زه تور جړاین نه یم. آیا دا امکان لري چې د مریض رنگ تور شوی نه یا د تور جړی اختر او هيا دا امکان لري چې د کس رنگ تور شوی پوست تور شوی جلد تور شوی او د هم تور جړی نه اختر یو بل مشکل دی. مننه خندار.
بله ډیره مننه پته مو سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابل اورورا تا هم ډیره پوښتنه سره مطرح کړه. کس د لکه څرنګه چې موږ مخکې هم ویل چې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی اصلا دغه تور زیړی اصطلاح چې ده دا یو غیر علمي اصطلاح ده چې د عوام خلک ورته استعمالوي چې دا تور زیړی شو د سپین زیړی شو د زیړ زیړی شو. یعنی دا خپل باندې علمي بیس یا اساس نه لري. یعنی دا په دې مفهوم نه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري د هغې رنګ به تور کیږي نه هیڅ کله هم د هغې رنګ نه تور کیږي ځکه ملکه مخکې هم چې وویل چې د تور زیړی نښې نښانې ځان ته دي او دا تور زیړی یا هپاتایټس بی د جل په توروالي یا شینوالي کې هیڅ نوع رول نه لري. نو دا هغه اصطلاحګانې دي چې یعنې غیر علمي اصطلاحګانې دي. دې اصطلاحګانې بیخي د مغز نه لري که زیړی ټول یو رقم دی فقط په ځانته کلاسیفیکیشنو یا په ځانته سنفو باندې ویشل کیږي تقسیم بندي کیږي او د هر تداوی او درملنه فرق کوي. په دې هیله چې ځواب مو اخس سوي. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته بلار شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبر خلو خور تاسو سلام ډاکټر. سلام
علیکم. السلام په خیر راغلی. نوم دې څه دی د کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟
زیره کوچای له پکتیا نه.
زیره کوچای له پکتیا څخه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وای. پوښتنه مو مطرح کړئ
ډاکټر صاحب. نو اوله پوښتنه مې دا ده چې نو مې په ګورې څومره اثر کولای شي ته منتي کولو کې دا ډېر ماشري دی او کنور ډېر ماشري دی رادو الله راته وایي. دوه پښتنه مې دا ده چې پی سي آر کې منفي سیمه نه روسه د اس جی بي سي درجه منفي کې کنا او دریم پښتنه مې دا ده چې تبا په منفي مغا کې تبا راځي کنا مثبت مغا ته تبا سړي بن راځي که منفي سی بیا هم تبا لري کنا.
بله مننه پته مو سوروره مهرباني وکي.
جبارخیل صاحب کوچی صاحب هم درې پختن را سره مطرح کړی او درېم خې پختن دي غازي خې د خبر ترې پختن دي. اوله پختن دي دا غواچی دا ورور حتمان په خپل کوچای سره په خپل کورنۍ کې کوم څوک لري چې هغه هپاتایټس بی او تور زیړی باندې اختری او کوچای سره که زما غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي بیا هم د تور زیړی او هپاتایټس بی لپاره اوه کټګوري دواوي انتخاب شوی دی چې هغه عبارت اله اول لیمو وایدین تلبو وایدین اډوفویر ټنوفویر ټنومیپ انټیکوویر او ټلو پریویر څخه عبارت دی چې په دې د دواګونو جملې څخه د نظر د ناروغ هغه حالت او د هغه د ناروغي درجه ته هر دوا فرق کوي. مثلا د ټنومیپ چې دی دا اوس په اوله کټګوري کې راځي چې ښه دوا ده د ناروغ ته ورکول کیږي د ورځ یو ټابلیټ 300 ملي ګرام راځي نو دا ډیر ښه تاثیر لري. لیکن که چیرې په ماشومانو کې وي یا مثلا په لویانو سپینجیرو کې بیا خپل باندې د هپاتایټس بی یا تور زیړی درملنه فرق کوي. په هر صورت رزو د پی سي آر معاینې په هکله باندې دوه پوښتنه به تاسو وکړه ده مطرح هم کړه ده. هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي هغه د کوشش وکړي چې هر شپږ میاشتې بعد خپل پی سي آر معاینه ترسره کړي. ستاسو کوم ناروغ که چیرې په کور کې شتون لري او هغه د ټینومیپ دوا اخلي شپږ میاشتې بعد هغې ته معاینه ترسره کوئ د هغې پی سي آر منفي راځي نو د هغې دپاره به شپږ میاشتې نوره هم تداوی ته ادامه ورکوئ. دا په دې مفهوم چې د دوباره ژوندي کېدو یا ریپلیکیشن د هغې څخه جلوګیری وشي. او دریم هم تاسو دریم پښتنه چې مطرح کړه هغه هم د تبه پاک لا باندې و د لکه مخه موږ چې په یادونه وکړل د تور جوړی هپاتایټس بی آر نه خني خونی چې په هغه کې تبه شامل ده لیکن دا په دې مفهوم نه ده چې هغه کسان چې په تور جوړی هپاتایټس بی لري هغه به حتمان تبه لري نه کیدای شي د نورغون چې په هپاتایټس بی او تور جوړی باندې وختري کیدای شي هیڅ هم تبه ونه لري یا ځان درد یا خستګي او بهالي ونه لري نو کیدای نو دا نورغ کتبه لري د هغه در ترڅنګ د تور جوړی ترڅنګ بوت نور ناروغي هم وڅړل شي دا د غیپ لټنه هم وشي مننه
ډاکټر صاحب آیا د دوستان د ځان ژغورنې لپاره کوم موضوعات په پام کې ونیسي چې ځان له دغه ناروغي څخه وساتي
دا کسان چې مثلا کوشش دی وکي اول هغه کسان د په میلار چورې دندې په د تور جوړی د مخنیوي او میلار چورې بوت د لوند په شون بوت مد نظر ونیسي بلخصوص موږ هغه سی کار کوون کی چې هغه نور وګړو ته مثلا زرقیات کوي یا مثلا ستنه باور کوي د دې کوشش کی چې بده دینه چې هغه ستنه سر قربان کی دي هغه مخصوص سیفتی باکسو کی هغه سرنج باید خطا کی
بله.
او دو هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې نور ته وینه ورکي یا د نور څخه وینه اخلي یا زل هغه وینه باید چک وکتل چې اول اول دینه چې د هغه تور جوړه وکتل چې د هغه باید اچ وی او اچ وی او سیفلیس هم لري هم باید چک او دریم هم هغه کسان چې همیشه مثلا دی ودونه کوي یا نامزد کی نه دی کوشش وکي چې خپل مکمل صحیح معاینه ترسره کړي
بلې ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دوستانو لته سینه هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زله تاسو نه اجازه غواړم تر بیا مو الله ملشه
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.